السلام علیکم د اکشن بیو راځي سهار مو په خیر د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې مو زه امید زهیر مل هر کله کوم لومړی لند خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بیځایه شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال د 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې زیات شوی دی. اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې د 3 روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولۍ مشر ایلوی فیلیون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي یوازې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي نظام یې منفي اغېز وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د دوی اداره له هیڅ ګاونډي هیواد سره کومه ستونزه نه لري. عامر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د ټول نړۍ سره یو بهترین متوازن سیاست و مخبوط. نن موږ له یو ګاونډي سره هیڅ نوع مشکل نه لرو. نن د شیرخان بندر هم آزاد ده، نن هم حیرتان هم آزادي، تورغونډۍ او اسلام کلام هم آزاده ده، بولدک و تورخم هم آزاد دي، او له ټولو سره حسنه روابط لرو.
خغل متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنې دو نه میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په سامانګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمنې شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکي اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هند شمال په یو فابریکا کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کمار پرون شنبه وویل د اترپرادیش ایالت په هاپور کې د یو بیلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور ولګید. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د ایران رهبر په آبادان خان کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولي او د ده په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. رویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنهای پرون شنبه دا څرګندونې وکړې. په ایران کې وروستي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیزې ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول. په هغه پیښه کې 30 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 14 کسان نیول شوي دي. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټن غله راګیر پاتې ده. د روسي جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولی. ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي ښار کې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل
موږ هغه کسان نه وو چې په بندرونو کې ماینونه وکرل. دا اوکراینو ما په وار وار خپلو ټولو سیالانو ته ویلي پریږدئ چې اوکراین بندرونه له ماینونه پاک کړي او پریږدئ چې د غلو دانو کښتۍ له بندرونو ووزي. موږ یې خوندیتوب تضمینوو.
د روسیې جمهور رئیس وایي اوکراین ته د غلو د لیږدولو تر ټولو اساده او ارزانه لار بیلاروس دی، خو غربي هیوادونه روسیا تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لیږد مخه نیولې ده. نن د غبرګولی 15 او د جون 15 نیټه ده. د جون 15 د چاپیریال نړیوال ورځ ده. خو د افغانستان د ختیځ دوه ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي. چارواکي وایي اورونه یې مهار کړي خو ځایي خلک بل څه وایي.
دغه اور په دوو برخو کې ده مهار شوی. په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په غزنی کې سلمانیانو ته نوی امر کړی.
د خلکو ګیرې باید ونخری او د خلکو سرونه په انګریزي موټ باندې انګریزي خارجي پیشمن باندې جوړ نه کړي.
اوکراین وایي په سیورو دونیتس کار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. او که د ټکنالوژۍ مینوال یاست، بازار ته مو د یو نوي ماډل کمپیوټر له راتلو خبرو. خو دا کمپیوټر څه ښېګڼې لري؟
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی.
راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هیله لرم چې سهار مو خپل کړي اوسې. په نورستان او کونړ کې ځینې ځایي فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اور د لغمان ولایت یو ځنګل ته په خپرېدو ده. د افغانستان په ځینو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې لږ څه کم دوه ونیو لګېدلې اور پراخ زیانونه اړولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې د مهر شوی. په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو کدی ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیر مشکلات سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړ سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسولینو په همکاري باندې هغه ور د پسوي دي مکمل ختم سوی دي. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبا ساحه د غره له منځه تللې، سوځېدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې دی. هیڅ نو کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلی اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوژنۍ وایي
چون د جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاثیر دی. ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څه موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي، ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي ده. د هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو سمګ ته ښوونځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي، ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړې خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.
د دغه انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د بایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات موږ سره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ سوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان انجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره په یوې تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان انجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د یو داخلي کډکې چې موضوع د پنشیر لپاره د طالبانو امنیا قومندان په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلي وو له دیر شو څخه تر څلوېښت پورې مشکوک کسان یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یوه له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملا ورسره په جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویان د ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له دیر سو تر څلوېښت پورې کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي چې وروسته به خوشي شي. په عین حال کې د پنچیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادۍ راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردین
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورڅخه پوښتنه کړې دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی ورسته خوشي شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي. نور ټول خپلو کورونو ته ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغې ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده طالبان یو سلو لس کسان شماري چې زندان ته د لېږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
اوریدل مو چې د پنچیر لپاره د طالبانو امنیه قومندان هغه خبرونه ردی چې ګنی په دې ولایت کې لزګونه کسان نیول شوي دي. لدې وړاندې هم د سیمې خلکو داسې راپورونه ورکړي وو چې طالبانو د پنچیر په دروازه کې بایومیټریک دزګازای پر ځای کړی او هغه کسان چې د مخکینی ادارې امنیتي او دفاعي ارګانونو ترخوا په استخباراتي ادارو کې کار کړی دی له ځان سره وړي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي وو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکي او ډاکټران د درملو له کموالي شکایت لري، خو د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې پورس په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل په کافي اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دې نه اندېښمن کیږي، خو په کابل کې د ځینو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وایي لا هم درمل کم او بیې ډېره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولس ته ډاډ ورکو لکه څنګه چې مو تیرو کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنطین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاری ساتو ولس ته اندېښمن نه وي
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیه یې لوړه سي او د درملو پلورونکي او ناروغانې له ستونزو سره مخ کړي دي
بدون شک که ما با کمبودی دوایی در افغانستان مواجه هستیم
به شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالی سره مخ یو مخکې چې موږ کوم درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه به ترلاسه کول خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي کچېرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی په آسانه او ارزانه تو گدرمل تر لاسه کړي
هر کی په شکل آزاد او آسانش په قیمت پایینش داور و دست بیارم
په قبل کې دغه درملتون څختان ادا کوي چې دغه خار په بازار کې د ټولو درملو بیا شل سلنه لوړ شوې ده له دې سره د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیه مشر کمال الدین کاکر د شنبه په ورځ بي خبري ناست کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول ورديږي چې کیفیت د تضمین وړ نه دی د ښاغلي کاکر په خبره دا ستونزه د دې لامل سویچه په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې لستونزو سره مخ سي
زمونږ له مشکلات څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل دی قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده محصول مالیه ورکړل شوی نه ده او هیڅ څوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي نو بناء په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپږ اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 55 فابریکې عملا 375 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوکران وایي په سیور دونیتس ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده په همدې حال کې د دونیتس کوالي ویلي چې روسي ځواکونه د اسلویانس ښار په 15 کیلومتره کې دي اخوا د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ د لوهانسک سیمې په سولو کې پر نوې برخه ولکه ټینګه کړې ده تفصیل په دې راپور کې
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وې کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلي چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنګرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلوویانسک ښار په 15 کیلومتره کې حضور لري د اوکراین د جنوبی ښار اودیسا یو چارواکی ویلي چې د روسیې یو توغندی د کرنیزو محصولاتو پر یوه ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کنفرانس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یې اوږدې مرحلې ته بوزي د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوي وي په لومړۍ درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه په سلو کې نوي برخه په خپل کنټرول کې لري او احتمالاً پر روانه اونۍ کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي
اوریدل مو چې اوکراین ویلی په سیوري دونیسک خار کې 40% لاسه وتلی خاور بیرته نیولې ده. د اوکراین جګړه لسل ورځ ووخته خو د دې هواد جمهور رئیس ویلی چې په دې جګړه کې دوی بری حتمی دي. او له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بجر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډیره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډیر یې اخیستو ته زړه کی، ځکه افغانان هم د برېښنا د کمیل ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نورې څومره ښې ښېګڼې لري تفصیل یې له عصمت ساروان واورئ.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچه لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنۍ او نورو جوړ کړي دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د منیزیم د ترکیب پوښ لري تر نږدې 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همداراز د دوړو او خاورو د نفوس په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنۍ وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل شیګنه دا ده چې د خپلو مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرام لږ دی. دا لپټاپ د کاروونکو په خوشه په بلو ری ډرایو یا ډی وی ډی کار کوي. همداراز یو اضافي بیټرۍ پکې نصب کېدای شي او په هغو ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوي ډالر ټاکل شوی او په روان پسرلي کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
او مخکې لدې چې په غزنی کې مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له تازه امر خبر کړو چې هلته پر ګیرخریل او ترخوای ځوانانو ته په ډول ډول ویښتانو جوړولو بندیز لګولې. د نړۍ بیا لابیلو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې له یو شمېرو مهم ټکی صفی الله ستانکزی راټول کړی دي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملی د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټنځایونو برخمنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین په خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړې چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کارېدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو په راتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خو لیکوال بیا ویلي افغانستان ته د لوی شمیر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمیر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوي. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوي چې ځان د دوهې تړون تجمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی و چې القاعده ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوی چې وایي د القاعده غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیک ساحه کې هم موجود وي، چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولای شي. د ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو ورځنیو ګیمبازیو او وخت تیرولو د میل آنلاین پام ور اړولی او لیکلی دي چې یو شمیر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره ګیمونو ته مخه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي اوس ځوانان له اوزګارۍ په خپلو موبایلونو کې د پوبجي په نوم یو مشهور آنلاین ګیم کوي چې ایسته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي، هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. ایمیل آنلاین د عبدالمصور روفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبرې راخیستې چې کاری ورځ په خپله کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. روفی ویلي په خوا یې ښه فوټبال کوو خو اوس یې ګڼ ملګري بهر دي او دا یې د وخت تېرولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورځپاڼې زیاته کړې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیریو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمصور روفی ویلي کومې ساعتیری او خنداوي چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرې تېرېږي.
او پر خلکو د محدودیتونو په دوام په غزنی کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سلمانیانو ته امر کړی چې نور به د خلکو ګیرې نخري او ځوانانو ته به دولي ویښتان نه ور جوړوي. خو دې کاري په غزنی کې د سلمانیانو په کار روزګار ډیر بد اغېز کړی. جزئیات په راپور کې
ژیرې نخریل په ژیرو کې ختنه نه اچول او د ځوانانو ډولي یا ماډرن سرنه نه ور جوړول دا هغه بندیزونه دي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست په غزنی کې پر سلمانیو لګولې دي. دوی دغه سپارښتنه سلمانیانو ته په مکتوبي ډول نه بلکې په شفاهي ډول کړې ده. د یاد ریاست چارواکو په خبره چې نور دلته سلمانیان نشي کولای چې د دوی له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
نو دا خبر مو خپل اصول مطابق د امارت پالیسي مطابق حمامانو او سلمانیو والا وته خبره کړی ده د خلکو ګیرې باید ونخري او د خلکو سرونه په انګریزي موټ باندې خارجي پیشن باندې جوړ نه کړي کومه طریقه چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ده پوره کړه د خلکو سرونه کم کړي.
ښاغلی محمد دا نه دی ویلي چې دغه اختاری یوازې په غزنی مرکز او کده دغه ولایت په ولسوالیو کې هم سلمانیو ته ورکړی دی خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری سلمانیان دا شکایت کوي چې د طالبانو له دغه امر څخه وروسته د دوی کارونه په ټپه درېدلی دي. دوی وایي ډیری وخت د دوکانونو کرایې د برېښنا بلونه د دوکانونو خرڅې او د شاګردانو معاشونه له جیبه ورکوي. میرزا محمدي د دغه سلمانیانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ ته ویل سوي چې موږ باید د خلکو ژیرې ورکمې نه کړو او ویښتان یې ډولي ور جوړ نه کړو خو دغه کار زموږ کاروبار ته سخت زیان اړولی دی.
موږ اوس د کار د نشتوالي او د بیکارۍ له امله له فقر سره مخ یو. له هغه وروسته چې موږ ته د اسلامي امارت له لورې اختار راکړل شوی دی زموږ کاروبار ته زیات زیان اړولی دی.
سندرې اورېدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریل، تیز رنګ او تنګ کالي اغوستل، ټیټې پایڅې ګرځېدل، دولي ویښته جوړول او داسې نور هغه څه دي چې د سیمې د خلکو په وینا د تیر جمهوري نظام په وخت کې هم طالبانو په غزنی کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورباندې بندیز لګولی و.
طالبانو له دې وړاندې هم په ډیرو نورو ولایتونو کې دا ډول امر کړی او په ډیرو برخو کې د خلکو له غبرګون سره هم مخامخ شوی دی. له دې ورهاخوا طالبانو د ښځو په زور مخ پټول هم جبري کړي دي. اوس هم ستاسې څو پیغامونه.
محمد لوګر څخه او ورور زما د امارت په مشرانو دا غږ ده چې تاسو دا هیواد تباه او برباد نه کړو. دلته زموږ صرف د لوګر په ازره کې دنیا خلک راغلي څوک دا قانون باسي نه په ساره نسته نه په کومه کمیټه سته خدای خبر چې څه سبب باسي. تاریخ ته به څه ځواب وایه د قهرمان صاحب خبره ټریلیونونه به په میلیاردو بدل شي او میلیاردونه به په میلیونو بدل شي. ټول افغانستان متباه که خدای ته دی وګوري دا هیواد متباه کوي. تاریخ ته به څه ځواب وایي. نور دا قانون استخراج په غیر قانوني ډول بند کې قانوني مې تاسو هیڅ کوم ساره نه په دې قانون نه لري. نو حد عقل خو یو کس په دې ودروي چې دی کې سره وځي څه کار کې کوم طرف ته ځي. په دې ازره کې 200 او 300 نه پاره ورو په دې غرو کې لایي ورو څوک داسې کوي څوک داسې کوي دا کار م کوي.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه دا چې پرون په هلمند ولایت کې د څو لارۍ د اسلامي امارت له مجاهدینو لخوا نیول شوي دي چې په قاچاقي ډول یې ایران ته غنم اړول. دا یې ښه اقدام کړی او باید پر هر بندر باندې مجاهدین ورته متوجه شي چې باید غنم په قاچاقي ډول افغانستان نه ونه وځي.
کندهار ولایت څخه عبدالمجید دوتاڼۍ پیغام یې نسیزه پرېږدم. زما نظر دا دی د افغانستان د اسلامي امارت څخه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو او د سیاسي اشخاصو څخه چې درڅو دی یو بل سره په هماهنګۍ سره خبرې وکړې مذاکرات ته راسي او په ګډه سره د ولس راتلونکی او د هېواد راتلونکی د انتخاباتو له لارې وټاکي. مننه وسلم.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس وخت نږدې و بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. پاتې نیم ساعت په دری ژبه جاوید فیضی